ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کیلي او سلامونه و منئ. د دې خبري غړې د سر موضوع په کوټه کې تیر شپه د بلوچستان یکجهتۍ کمیټې په غړو او په خاص توګه د مهرنګ بلوچستان د گرفتارۍ نه پس په صورتحال باندې خپلې خبرې کوو. زموږ د همکار سره د دې ترڅنګ د تورخم لارې پرانستل شوې ده او د پاکستان د افغانستان د پاره ځانګړي استاد محمد صادق هم کابل ته ورغلی او په دې اړه باندې به هم خبرې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی د بلوچ یووالی یا یګستای کمیټه وای پولیسو د دوی مشر مهرنګ بلوچ او نور یو شمیر غړي نیولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لا یو کم دیر شو ورزنه ځند روستو د مسافرو پر مخ خلاص شو. د جرمني، فرانس او برتانیې حکومتونو په غزا کې د سمدستي اوربند وختن کړی ده. مشال خبرونو تفصیل د بلوچ یو والی اجګشتای کمیټه وای پولیسو د دوی مشر مهرنګ بلوچ او نور یو شمیر غړي نیولې دي. بلوچ یکجهتی کمیټه نن په ایکس لیکري په چکوټي پولیسو او انتظامیه د دوی د وجل شو کسانو مړي هم خپل تحویل کې اخیستې دي. تر دې مخکې د کمیټه مشر مهرنګ بلوچ مشال لیډیو ته ویل چې دوی پرون په کوټه کې د خپل نیول شو غړو د خوشی کولو لپاره سولیز لاریون کول او چې پولیسو پرده وکړي او د دوی درې مظاهره چاندي ووجل او له شل لسو زیات سي جوبل کل. مهرنګ وای چې کله دوی خپل جوبل کسان روختون ته یوړل نو هلته پولیسو ونیول. د دې په خبره اوسې د خپل روختون لپاره پرلت پیل کړی دی.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف
ریاستی جبر دے او بل ہا چکر امن احتجاج کون کے خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کار وی دا ریاست چ سمر ہم ظلم کوی مون بل خپل غختن پشان شو مون د خپل مړو سره پر سریاب سڑک احتجاجی پر لگ پل کڑے دے او مخ کی چہر سے کیگی ریاست پے ذمہ وار وی.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند رسنو ته په لیګلی بیان کې تور پورې کړی دی چې مظاهره چانو پر پولیسو تشدد کړی دی. د کورمه په پاړچینار کې پر ډنډر روډ په یو کور کې د بمی چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. په بره کورمه کې پولیس چارواکي وایي چې د لومړیو معلوماتو تر مخه د چاودنې نه وړاندې دغلته د ځینو کسانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی و او یو تن پکې د لاسي بم برید کړی دی. په چاودنه کې د یو د درېو کسانو د وژل کېدو او د یو د ژوبل کېدو تصدیق شوی دی. د پیښه کار کسان د پاړچینار مرکزی روغتون ته وړل شوي دي. پولیس وایي د پیښې د اصل محرکاتو په اړه پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له یو کم دیر شو ورځنۍ ځنډ وروسته د مسافرو پر مخ خلاصه شوه. افغان لوري ته د تورخم کمیسیار ملا عبدالجبار حکمت باختر اجانس ته ویلي دغه لار چې وړم ورځ د ترانزیت پر مخ پرانستل شوې وه له دوه ورځنۍ ځنډ وروسته یې نن د مارچ په 2 د مسافرو پر مخ هم پرانستل شوه. تر دې مخکې په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن یا مهاجرت یو چارواکي ګل رحمان مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مارچ په 20 د پولي په انتظامي سیستم کې تخنیکی خرابۍ له امله مسافرو ته اجازه ورنکړل شوه چې تګ راتګ وکړي. د پاکستان امنیتي چارواکو د فروری په 20 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په بنو لکی مروت کې پرون نامعلومو وسلوالو دوه پولیسان په هدفي بریدونو کې وجلی دي او یو ماشوم یې جوبل کړی. د بنو لکی مروت پولیسو مشال لیډیو ته په لیږلو جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې د بنو تاڼې پولیس سرتیری نصرالله د هغه ماشوم زوی په موټرسایکل سپاره و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. نصرالله پر هغه ځای مړ او زوی جوبل شو. بلخوا هم د مارچ په 21 د لکی مروت په سرای نورنګ بازار کې وسلوالو هاشم نومي پولیس سرتیری په ډزو وجلی دی. د دې دواړو بریدونو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې 19 کسان ټپیان شوي دي. د ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې دا 14 پرون د ګریشک خار په یو بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي دي چې 19 ټپیان د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوي چې د 15 تنو وضعیت نازک دی. د ایمرجنسی روغتون د افغانستان د څانګې مشر دیجان پانی کویلی چې وضعیت جدي دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. د دې 14 علت او څرنګوالی نه دی معلوم. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې 14 ذمواري نه ده اخیستې. د جرمنی، فرانس او برتانی حکومتونو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه اعلامیه کې په اسرائیلو دغه هم کړی چې په غزه کې د اوبو او بجلی په ګډون ټولو بشري مرستو او خدماتو ته د خلکو رسایي ممکنه کړي. په بیان کې راغلی ده چې د نړیوال بشري قانون سره سم د خلکو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی او له سیمې د علاج په غرض موقتي وتل هم یقیني کړي. اور اس خبر د لوبو، پاکستان او نیوزیلند د 15 اوریز میچونو د لوبړای په سلورم میچ کې سبا یو بل ته مخامخي ټاکل شوی. میچ به د پیښور پر وخت سهار په باندې 11 بجې د نیوزیلند په ماونت مانګونی میدان کې پیلېږي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مرته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. په کوټه کې د مہرنګ بلوسی د نیولو نه پس صورت حال دی. حال بینې خپنی غذر کو دارار د تورخم دروازه پرانستل شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد کابل ته تللی و. په دې اړه باندې هم نیغ پنیغ حال درکو. د انګور اډه ولې بند ده؟ د کورمې د تاوتریخوالي د وجې نه د بې کوره شو خلکو کورنۍ وایي
اغا پورتل دوابا ہنگو کوہٹ خوشو کی یا دوست رشتہ دارانو کر دی نمو حکومت تا خوش کو صدا خلق د زر تر زر واپس پل کورونو تراولی.
د پاکستان شری عدالت د وراثت پاړه باندې د خزو په حق کې فیصله کړی دا، خو دغه فیصله او د دې پاړه باندې معلومات خلکو ته نه دی رسیدلی. یو خزو وای
مونږ مخ کې وی چې قانون پښوی نو خلکو نه منله. دا قانون دې اوس مونږ داسې وای چې دا دی واضح کړی شي او دا دی راشي په میډیا دی راشي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ مشال ریډیو ته وګی خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما. او څنګه چې د خبرونی په پیل کې مې ویل چې د کوټي د صورتحال د مہرنګ بلوسی د نیولو نه پس به تازه سو صورتحال د پرمختګونو سره شوې دي. در تبینې خپنیغه د خپل همکار د خولیا ورو زمونږ همکار نیاز علي په دغه پرمختګونو او په دغه موضوع باندې د نګدینه سارنه کوي. نیاز ستړی مشي او کدارا ته وای چې د دې د نیولو نه پس اوس صورت حال دی د مړو سو شو او باقی آیا د دې خپلو کې سرابطه شته د چارواکو سره؟
ډیره مننه مجید بابر صاحب. کومنګ خپل اوریدونکو ته وایو لکه چې څنګه نن سحر چې په سریاب روډ باندې د بلوچ یک جهتی کمیټې لخوا د خپلو مړو سره کم احتجاجي پر لټ روانو چې پولیسو او نورو امنیتی ځواکونو په غوی باندې خپل عملیات وکړل یا کاروي وکړاو، مارنګ بلوچی په ګډون 13 خزینه ورسره نور نارینه چې دی هغه پولیسو د غزاینه نسلی دي. بلوچ یک جهتی کمیټې دا داول لري چې په 13 ورځو کې یوازې په کوټه کې د دوی د سلو پوری شاوخوا خزینه او نارینه غړي پولیسو نسلی دي چې تر اوسه یو عدالت ته هم نه دی وړاندې کړی او لا پته دي. لږه شپه وړاندې اوس په بلوچستان په کوټه کې چې د بلوچ جهتی کمیټې کم وکیلان دي هغوی هم یو خبري غونډه وکړه. هغوی وایي چې موږ مختلفو پولیسو تانو تلاړو خو تر اوسه د مارنګ بلوچ یا د نور په ضد چې کم دوی تورونه لګوي کومه مقدمه کاپی اف آی آر موږ ته نه دی راکړل شوی او نه زموږ د هغې سره ملاقات شوی دی چې مارنګ بلوچ دا مهال په کوم ځای کې ده.
نیاز کدارا ته وایي چې کم د بلوچ یک جهته کمیټه داوه کوي چې د موږ دومره کسان نیول شوی دي د مارنګ بلوچ باړه باندې دا خبره ده. آیا حکومت د دې پخلی کړی دی؟
د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین پرون د رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې کم د دوی پرون کم انختی شوی داغي په اړه غوي ضرور خبرې کړې وي چې مظاهره یانو په پولیسو ډبري وشتي دي او دوی لس پولیس پکې ټپيان شوی دي. د مړو په اړه غوي ویلو چې د دې تحقیقات یا پلټنې باقی دي چې دا مړی څوک دی ولې چې هغه په مظاهره چانو دا تور ولګو چې هغه مړی روغتون ته د قانوني کاروي لپاره نه دی راوړي. البته د نن سحر راهسي چې په بلوچستان کې شټر ډاون هرتال دی یا کاربندیز دی د دې په اړه او بیا چې کوم سحر نوي پیښې شوی دي تر اوسه د بلوچستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. یو خو په بلوچستان کې د سور زره هسي انټرنیټ په کوټه کې مړو وو خو نن سحر راهسي بشپړه توګه نه صرف یوازې انټرنیټ بلکې موبایل فون چې کوم دی هغه هم تړلې شوی دی. بیا چې کومې سرکاري ودانۍ دي د وزیر اعلی هاوس او د گورنر هاوس کور طرف ته چې کومې لاړې دي په هغې کنټینرې لګوي شوي دي. پولیس چارواکي ځای په ځای سرتیري کړی شوي دي. د دې ترڅنګ نه یوازې په کوئټه کې د بلوچستان چې کوم بلوچ میش تسیمې دي، تربت، اواران، قلات، در گوادر پوری او تر کراچی پوری زای پزی پدی ټولو خارونو کې نن احتجاج دی. لارې تړلې شوې دي، ترانسپورټران گاډي کم دي او که د خلکو د خپل تګ راته گاډي دی هغه پشپړ توګه ودرېدلې دي. بلوچ کې چهتی کمیټې سیمې دین بلوچ چې لږه شپه وړاندې دا ویلي چې که د دوی غوښتنې دوی درې بنیادی غوښتنې اوس د حکومت نه لري. یو غوښتنه دا چې مارنګ بلوچ او نور ټول کسان دي بغیر لسه اوزره هغه را خوشي کړی شي. بیا دوی دا غوښتنه لري چې کم پرون مړی شوي دي د دې مقدمه دي د بلوچستان وزیر اعلی او د آی جی په ضد درج کړی شي. د ډیپټي کمشنر او کمشنر د کوټې د خپلو دندو لرو کول غوښتنه هم دوی کوي او دوی وایي که زمونږ دا غوښتنې سمدستي ونه منلې شوي نو دوی چې کم اعلان کړی دی چې نن په ټول بلوچستان کې مونږ کتل چې هرتال دی، احتجاج دی، کارونه، ترانسپورټ هر څه تړلي دي. دوی وایي چې دا به مونږ دوامدار ساتو او د دې نیټې اعلان نه کړی چې د دوی دا احتجاج به تر کومې دوام لري.
آیا دا معلومات شته که لنډ غونته راته ووایي چې مهرنګ بلوچ چرته ده؟ آیا خبریالان، رسنۍ یا نورې ادارې چې په دې هڅو کې دي د مهرنګ بلوچ پته ولګي؟ نو که حکومت نه وي یا حکومت دا نه پخلی کوي چې هغه چرته ده، څه معلومات دي د هغې د ویر اباؤټ باره کې؟
د بلوچ یک جهتی کمیټې چې ځینې غړي دي نو هغوی دا وایي چې د هغې د سحر راهسې د هغوی سره هېڅ رابطه نشتی. د دوی وکیلان بیلابیلو تاڼو ته ځي د هغې په اړه معلومات کوي. دا نه د معلومات چې مارنګ بلوچ چرته ده. بیا د هغې سره سره دوی تر اوسه پورې هغه کوم عدالت ته نه ده وړاندې کړي. نو په دې اړه باندې د رسنیو سره تعلق لرونکي یا خبریالان چې دی هغوی په خپله توګه باندې هم وکیلان هم د پولیسو سره یا د نورو نه دا رابطې کوي. خو پولیس ورته دا خو تاییدوي چې مارنګ بلوچ نیولې شوې، خو دا نه د معلومات چې مارنګ بلوچ دا مهال په کوم تاڼه کې ده او د هغې په ضد لومبې هغه په کومه مقدمه کې نیول شوې ده یا پې ښکاره کول کېږي. نو په دې اړه تازه څه معلومات لا نشتی. البته کوم مړي چې پولیسو د دوی نه سحر اخیستي وو، بلوچ یک جهتی کمیټې دا وایي چې په هغې کې یو مړی خاورو ته سپارل شوی دی او د هغه جنازه شوې ده.
صحیح، ډېره ډېره مننه.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
مشال ریډیو ته وګي. د کراچۍ د موضوع نه پس ورزو د تورخم موضوع ته ودی سره تړلې. د افغانستان د پاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق د دورې په اړه باندې به هم زموږ د همکار نسو پوښتنې لرو. فرهاد شینوار ستړی مشي او که دا راته ووایي چې د تورخم د دروازې په اړه باندې چې کوم تر اوسه پورې معلومات ستاسو له خولې راځي چې یاره کلاو ده خلک پیزي راځي تر اوسه پورې څه کړکې چې هسه داسې څه خبره دغلته خو نه ده راغلې، د دې دغه باندې سموت آرام سره ټرافیک روان دی؟
بالکل داسې چې دا دروازه چې کوم دی د مارچ په 19 نیټه باندې بار وړونکو کاډو پر خلاصه کړل شوی وه، یعنی دې پر یو ترتیب جوړ کړل شوی و. لکه دا خو څه یو میاشت بند وه، نو بیا پاکستانی چارواکو دوی د پاره یو ترتیب جوړ کړ چې لومړی به دغه گاڑی چې کوم دی په کار دي چې دا واوړي، هغه خو د مارچ 19 نیټې رئیس شروع شوی د مخیم واوختل او هغه مخی هم را روان دي. بیا چې کوم پیاده کسانو مسافر دوی ته د مارچ 28 نیټه ورکړل شوی وه چې په هغې ورځ باندې لاندې په سیستمونو کې لږه تخنیکي خرابي راغله او هغې له وجې پرون دوی ونه کړای شول چې تګ راتګ وکړه په دې دروازه. خو بیا نن د مارچ په 28 نیټه باندې له غرمې رئیسې په دوامداره توګه باندې چې کوم دی د پیاده خلکو تګ راتګ روان دی. دلته چې مونږ کومو مسافرو سره ناروغانو سره خبرې وشوې هغوی ډېر زیات خوشحال دي دې ته چې کوم خلک په انتظار باندې وو او غوښتل چې افغانستان ته واوړي هغوی تورخم ته رسېدلي دي. څوک خپل خپلوانو کار روان دي، زیاتره شمېره پکې ناروغانو وه، کاروباري خلکو وه چې دې اړخ ته ګیر وو. خو دوی ټولو لپاره دغه یو شرط لازمي شوی چې یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې چې کوم خلک تلي راغلي او مغه خلک به په دې لار باندې په پاسپورټ او په ویزه باندې تګ راتګ کا باقاعده دخولي خروجي به ورته لګي د پاکستان امیګریشن چې کوم سیستم دی لاندې په هغې کې، او چې کومو کسانو سره اسناد نشته لکه چې یوازې تذکره یې ور سره، نو هغوی ته اجازه نشته چې په دې دروازه باندې تګ را تګ وکړه. په دې کې زیاتره کورنۍ مونږ داسې هم وکتي چې دغه خوښه یوه میاشت دا دروازه بنده وه، مشکل و. نو له کابله او جلال آباد خلک تللي وو داسې سپین بولدک ته، او بیا چمن او کوټې، او بیا د کوټې نه پېښور له راغلي وو خپلو ضرورتونو له علاجونو له چې کوم داسې ناروغانو، او هغوی ته بیا ډېره مشکله وه چې دوی په داسې په چمن بیا تللي وای. نو هغوی په دې باندې ډېر خوشحاله وو چې راغلي په چمن باندې وو، اوس په تورخم باندې لنډ دوی افغانستان ته واوړي.
ډېره ډېره مننه اورېدونکو تاسو مشال لري ته خوښ
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
ګوتاس مشال لیډیو ته وګورئ. یو خبرونه په لور ورزو او ستاسو په هم یو راپور تر راغوم. د جنوبي وزیرستان انګور اډي سیمه اوسیدونکو وایي د غلطل افغانستان سره د تجارتي لارې بندې دوی ژوند او کاروبار سخت غیزمن کړي. د سیمه تجاران وایي دا وخت لډیرو مشکلاتو سره مخ دي، او ځین خپل کورونو ته د ژوند بنیادی ضرورتونه هم نشي پوره کولای. بلخو د کوز جنوبي وزیرستان مستیال کمشنر داو کوي چې دوی د انګور اډي سرحدي لار د خلاصولو لپاره ټول تیاری مکمل کړي، خو د افغانستان واکمن طالبان د دغه دروازې خلاصولو ته چمتو نه دي. البته افغان طالبانو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د انګور اډي خلکو د 2023 زیږدیز کال له نومبر میاشتې راهیسې احتجاج ناشته پیل کړې وه، او د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانستان سره تجارت او د خلکو تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. تفصیل اشتیاق مسجد نور.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې تجارتي لار بندش په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی. د انګور اډا سیمې یو مشر مولانا تسبیح الله ویایي چې د انګور اډا سیمې احتجاج کوونکي په سرحدي دروازې باندې د تجارت ګاډیو ته د تګ راتګ اجازات ورکړی دی، خو د پاکستان او افغانستان حکومت په دا لیار تجارت شریکول د پورا څه ګامونه لیا پورته کړي نه دي. مولانا تسبیح الله نه دا هم وروي چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د افغانستان سره تجارتي لار بندش په وجه د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي. مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د تجارتي لار بندش په براکشه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولي، هغوی په ځواب کې وویل
وړاندې هغه طرف نه اجازت لا نه دی شوی افغانستان سایډ نه، نو هغوی د کابل نه چې هغه خپله بارډر ولته ووی نو بیا الله د پروسس کولوي مونږ په دې کوشش کوو چې زر تر زره زمونږ د هغوی سره فلیک سټاپ میټینګ وشي او په هغه کې مونږ دا لارې دا مسله حل کړو. نو مونږ لګیا یو خو د هغوی د طرف نه جواب ته انتظار دی.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې مشرونه او د ضلع تاجرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې تجارت شریکول د پوره دا زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په کورمه کې د وتیزو پر سیمه پوځي عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ پیل شوي دا عملیات لمندوریو، چارخیلو، وچت، ډټ کمر او بګن سیمو د وسلوالو پاکولو لپاره دي. چارواکي وایي په یادو سیمو کې د لټون پر وخت اووه مطلوب کسان هم په لاس ورغلي دي. په سیمه کې د عملیاتو له کبله شاوخوا 950 کورنۍ بې کوره شوي. په کورمه کې د فرورۍ په 18 په وچت او مندورو سیمو کې د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر برید پس د وسلوالو پر د عملیاتو پریکړه شوې وه. د تاریخ ورغزی پر راپور کې تفصیل اورو.
په کورمه کې د مالک دونکو گاړو پر قافلې تر برید پس د چارخیلو، ډاټ کمر، اوچت مندوریو او بګن پر سیمو پوځي عملیات پیل شوي دي. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنۍ خپور شي، مشال لوډیو ته پر 28 مارچ ویلي د جمعې پر ورځ پیل شوي عملیات یو شان په یاد 50 ځایونو کې پوځ، ملیشې او پولیسو په ګډه کړي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د لټوني عملیاتو پر وخت و کسانې هغه نیولې چې پر 18 فروری په ګاډو قافلې د شوي برید په اف آی آر کې نامزد دي. چارواکي دا هم ویلي په بګن کې د غره په څوکو موجود د وسلوالو پټیکانو د توپخانه استعمال هم شوی، خو څوک لګېدلی او نور نه بلکمه ګټه په لاس ورغلې. د پولیسو چارواکي په خبره دا عملیات به یاد سیمې له وسلوالو تر پاکولو جاری وي چې د هغې لپاره شاوخوا 950 کورنۍ د ټل او هنګو په لور تر وټلو پس متاثره شوي. بلخوا له مندوریو بېکوره شوی کوسر علم اورکزی مشال لوډیو ته د جمعې په ورځ ویلي دوی خپله سیمه پر دغه شرط پرېښودلې چې کورونه به د عملیاتو پر وخت نه لنګولی کېږي او بله په درې ورځو کې د هر څه سرته پر رسولو خپلو خونو ته به واپسی کوي.
چونکې حکومت فیصله کړې وه چې موږ به یو بل اپریشن هم کوو چې هغه ته د سینیټایزیشن نامه ورکړې شوې وه. هغې کې چې کوم ډسپلیس خلک دي، بې کوره شوي خلک دي، هغه په ټل، دوابا، هنګو، کوهټ، خوشو کې یا دوست رشتہ دارانو کرا دی، نو مو حکومت ته خوښ کو چې دا خلک د زر تر زره واپس خپل کورونو ته راولي.
په کورما کې د وتیزو قبیلې روان دا پوځي عملیات تر پیل د لوړاندې مسترد کړي ول، خو بیا تر مذاکراتو په صورت مشران په خپل ځینو شرایطو خونی د خالقی دلو ته رضا شول. لا بګ سیمې بکوره شوی یو متاثره کس محمد ابراهیم مشال لوډیو ته پر 28 مارچ ویلي یو خوا روژه ده او بل پله بکوره شو چې داسې ژوند دی سخت لکړاو سره مخامخ شوه دی.
دا واجی مو ډیر زیات په تکلیف کې یو، ته څه پاتې ده سره روژه مبارک میاشته ده، نو نمو افطاری په افطاری ده، نو ډیر زیات په تکلیف کې کړی.
د دې ترڅنګ د وتیزو قبیلې یو مشر خیالي رحمان اورکزی مشال رادیو ته وای که حکومت ور باندې پر دغه خبره عملیات کوي چې پر سیمه په گاډو وسلوال برید شوه، بیا خو په کونج الیزو او داسې نورو ځایونو کې هم دغه شان تر هغریزې پیښې شوي، دا هغو پښتنه تر اوسه ولې نه ده کړي. اورکزی زیاتوي که غواړي چې خلک لا کړو بد شي او د سیمې امنیت په پوره ډول بحال شي، بیا دې یو ځل او بلا تفریقه د ټولې کورمې عملیات وکړي.
لکه 17 فروری باندې کوم کنوا اٹیک شول، هغه نه بعد آپریشن وشولې، سرچ آپریشن وشولې، وسلې ټولې شولې، لکه خلکو ته خپل کورونه کوم خپل حفاظت لپاره کوم څه توپک صحیح یو هغه واپس ته جمع کړلو. ګورمنټ ته اوسه ګورمنټ سره ورسره دي او موږ سره اوس په کورونو کې صرف چاکونه علاوه سب نه دي پاتې او څنګه ته اون غواړي موږ سره کوو. خو چونکې لکه موږ صرف دا کې خبره کوو چې آیا د څومره آپریشن وشولې، دا وام آپریشن دائم په لکو باندې کیږي، دی آپریشن څه نتیجه ده، دی آپریشن نه بعد امن راشي.
په کورما کې پر 18 فروری د اوچت او مندوری پر سیمو د مال لیکدونکو گاړو پر قافلې تر برید پس د وسلوالو پر ضد عملیات د کېدلو فیصله شوی وه. د هغه پیښې مقدمه پر و 50 کسانو درج شوې چې بګې د پولیسو په خبره تر شلو زیات تنانې نیولي او د نورو لپاره لټونې عملیات روان دي. په یاد پېښه کې د پولیسو تر مخه 15 امنیتي سرتیري او دوه وسلوالو په شمول نه تنان وژل شوي ول او تر شلو نور ژوبل وو. د حکومت په بدرګه کې له 50 ګاډو 19 ګاډي وسلوالو سوځولي او تر 100 زیاتې لوټ کړي ول. طارق ورزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تسمشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، وفاقی شرعی عدالت زنانا د وراثت له حق نه محروم ساتل د قانون او اسلام پر ضد ګام ګرځولې دی. وفاقی شرعی عدالت د مال په شلمه د چیف جسټس اقبال حمید په مشرۍ کې څلور رکنی بنچ په جمع شوی درخواست کې فیصله واوروله. عدالت امر کړی چې غیر شرعی او غیر قانوني رسمونو او رواجونو له وجې زنانا د جایداد له حق نه محروم ساتونکو پر ضد باید پاکستان آئین لاندې کاروایی کیږي. عدالت په جمع شوی درخواست کې د سیده فوزیا جلال شانومی زنانا ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمیل خان کی سیمه کې د چادر یا پرچای په نوم رسم للارې په وراثت کې خزو ته حق نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل اسما ګل لاهور.
ډاکټر جسټس سید انور په لیکلي فیصله کې ویل په یو صورت کې هم ښځې د وراثت ته حق نه محروم ساتل د قانون او شری خلاف ورزي ده او ښځې د وراثت ته حق نه محروم ساتونکو پر ضد به د قانون مطابق سخته کاروایی کولی شي. بل اړخته له مردانه د بشري حقوقو فعال رفاقت بیبي مشال ریډیو ته ویل چې په ټولنه کې اکثر ښځو له دومره پوهه او تعلیم نه دی ورکړل شوی چې جایداد کې خپل برخه غواړي او د رسم رواج له وجې هم اکثر نارینه خپل جایداد په لولقه کې ساتل غواړي چې له امله یې ښځې جیداد د حق سهم محروم پاتې شي.
موږ مخ کې وی چې قانون پاشوي نو خلکو نه منله. دا قانون دی اوس موږ داسې وای چې دا دی واضح کړی شي او دا دی راشي په میډیا دی راشي او دا دی هر ځای کې ویل شي نو خلکو ته پته ولګي خپل لور کور لا په خوشحالي سور کوي. داسې بنکې چې سوال ورکی ته بیا ما کار مرزه دا خدا هي حق دی محروم کول نه دی پکار. اسې د خپل جیداد کې وراثت سمره رسید هغه پته به ته ولګي. حکومت داسې خېخې فیصلې کې د خود په حق کې نیولې به خزي د خپل حق आवाज اوچت کی د قانون په ذریعہ ومنت خپل وراثت کی حصہ ملاویږي.
په عین وخت د زنانو د میراث د حق په اړه دینی علم مفتی بشیر خلوزی بیا وای چې په ذهنی او جسمانی توګه صحت مند تن که هغه د هر مذهب یا قومیت سره تعلق لري د قانون مطابق خپل جایداد وارثانو ته د منتقل کولو پابندې منموړي زیاته کړه. پاکستان کې په میراث کې حصداری له مذهب سره تړل شوې ده، باید حقدارو ته پوره برخه ورکړل شي.
په شریعت کې هم دغه شانه د زنانو د میراث په حواله سره هغه حقوق دي چې کوم د سړو دي. البته دا مختلف کېدی شي ځکه چې دا یو مخصوص حصہ یو برخه نه ده، بلکې په دې باندې انحصار دی چې د دې سره نور شرکا د میراث کم کم دي، ورونه دي یا نور داسې خپل خپلوان دي، نو په هغه لحاظ سره کمې دي یا زیاتې دي شي. او زنانه ته هم خاص دی چې هغه د جرأت مظاهره وکړي او دا خپل حق چې دی دا د خپل پلار نه ورور نه خپل خوشحالي باندې واخلي. کله کله موږ په منبر باندې یو مسله وکړو، وروسته زنانه بیا وایي د حق موږ وربخلې دي. نو دا کار چې کوم دی د قانون ته او د بی برخه ساتل چې کوم د زنانه روان دي زموږ په معاشره کې هغه ته وده ملويږي. دا تاسو خپل ایسه دي نه ضرور اخلي، دا ډېر غوړه ګام دی.
خیبر پښتونخوا کې د صوبایي محتسب اداره د زنانو د جایداد ته تنازع د حل او هراسانی د مخنیوي په اړه کار کوي. د دغه ادارې قانوني مرستیالي نزهت تسکین مشال ریډیو ته ویل چې د وراثت قانون 2019 کال له مخې د زنانو په جایداد کې د ملکیت حق خوندي کړی شوی دی او هم د دې قانون لاندې د صوبایي محتسب اداره د زنانو د جایداد شخړې هواروي. د پاکستان اساسي قانون د 3 ماده تر مخه د هیواد د ننه نارینه او زنانو ته د جایداد حق او یا د جایداد ساتلو حق ورکړل کیږي. قانون دی آرټیکل ته پاکستان کې زنانو د میراث د حقونو د تحفظ قانوني حمایت ترلاسه دی چې شروع یې په کال 1940 کې د ښځو د ملکیت قانون او برتانوي راج لاندې په 1961 کې د مسلمانانو د ودونو اکټ نه شوې ده. پاکستان کې د زنانو له حقونو د خوندیتوب قوانین وخت پر وخت پات شوي دي چې پکې آرډیننس 1961 د مغربي پاکستان مسلم شخصي قانون شریعت اپلیکیشن 1962 او د زنانو پر ضد د کاروایانو د مخنیوي قانون کال 2019 شامل دی. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے
تاسو مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو اوس د خبرونو لنډی وړاندې کوو. د بلوس شوالی یا جگجهتی کمیټه وایي پولیسو د دوی مشره مهرنګ بلوس او نور یو شمیر غړي نیولي دي. بلوس جگجهتی کمیټه نن په ایکس لیکلي چې د کوټي پولیسو او انتظامیې د دوی د وژل شو کسانو مړي هم خپل تحویل کې اخیستي دي. تر دې مخکې د کمیټه مشر مهرنګ بلوس مشال لیډیو ته وویل چې دوی پرون په کوټه کې د خپل نیول شو غړو د خوشي کولو لپاره سوله ییز لارون کولو چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د کورمې په پاړه چنار کې پر ډنډر روډ په یو کور کې د بمي چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لا یو کم ډیر شو ورځو ځن ورستو د مسافرو پر مخ خلاص شو. افغان لوري ته د تورخم کمیسیر مولا عبدالجبار حکمت باختر اجانس ته ویلي د غلار چې وړم ورځ د ترانزیت پر مخ پرانستل شوی وال دوه ورځې د ورستو یې نن د مارچ په 2 د مسافرو پر مخ هم پرانستل شو. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په بنو لکی مروت کې پروم نامعلوم وسلوالو دوه پولیسان په هدفي بریدونو کې وژلي دي او یو ماشوم یې جوبل کړی دی. د بنو لکی مروت پولیسو مشال ریډیو ته په لیږلو جلا جلا بیانونو کې د دې پیښې پخلی کړی دی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې 19 کسان ټپیان شوي دي. د ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي شوي چې دا 14 پرون د ګریشک خار په یو بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي دي چې 19 ټپیان د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوي چې پکې د 5 تنو وضعیت نازک دی. د جرمنی، فرانس او برتانیې حکومتونو په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه اعلامیه کې په اسرائیلو دا غږ هم کړی چې په غزا کې د اوبو او بجلی په ګډون ټولو بشري مرستو او خدماتو ته د خلکو رسایي بحاله کړي. پاکستان او نیوزیلند د 5-0 اوریدو میچونو د لوبلړۍ په څلورم میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. د خبرونو لنډیز مو اوریدو او اوس د خبرونې په لور راځو. پر غزې د اسرائیلو هوایی برید بیا هم مرګ جوړاړولې او په داسې حال کې دا چې د اسرائیلو پوځ خپل سرتیرو ته د تړانګې ته د ننوتو امر کړی دی. د تل ابیب چارواکو ژمنه کړې چې تر څو حماس ډله پاتې اسرائیلي یرغمل هم خوشي نه کړي د فلسطینیانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیلو پاوز پرون د غزې ښار پر ختیځه برخه د هوایي حملو پر مهال یو شمیر کسان ووژل. عیني شاهدان او د یو سیمه ایز روغتون چارواکي وایي چې په دې بمبارۍ کې یوه میرمن، د هغې خاوند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یوه ودانۍ کې اوسېدل ووژل شول. د اسرائیلو پوځ وایي چې د غزې په ښار کې پر یوه ودانۍ چې وسلوال پکې و هوایي حمله کړې ده. د پوځ په بیان کې راغلي دي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پوځ په بیان کې یاده شوې هوایي حمله همدا وه که بله یوه. اسرائیلي پوځ پر خپلو ټولنیزو پاڼو د غزې ښار د لویدیځ په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې او فلسطینیانو ته یې خبرداری ورکړی چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. د خبرداری یوازې څو شېبې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شنډ کړي دي چې د غزې له شمالي برخې څخه ویشتل شوي وو او په نتیجه کې د اسرائیلو په ساحلي ښار اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځمې په ورځ اسرائیلي ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزې شمال او جنوب سره بیلوي پر ځینو برخو لول کې ورسته د شمالي بیت اللهیه سیمې او جنوبي رفح ښار پر لور وخوځیدل. پوځ ویل چې د غزې د ښار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندي بیا پیل کړه. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون وویل پوځ به په غزا کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخته عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرائیلي یرغمل خوشي کړي نه وي. کاتس وویل هر څومره چې حماس ډله د اسرائیلي برمتو له خوشي کولو ډډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. له هغه راهیسې چې اسرائیلو 13 شنبې د اوربند موافقه باطله اعلان کړه نږدې 600 تنه فلسطینیان د اسرائیلي پوځ په حملو کې وژل شوي دي. د اوربند د موافقې له مخې په پام کې و چې حماس ډله به 950 اسرائیلي برمته چې ګمان کېږي 24 تنه به یې تر اوسه ژوندي وي خوشي کوي. د اوربند د موافقې په لومړي پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 25 اسرائیلي ارغمل ژوندي او د اتو نورو مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرائیل هم د دې موافقه په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپلو مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبی رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او په رڼه ډاک شپې سبا کوي. اسرایلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای SHAALRADIO ولیکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په داسې حال کې چې ایران په غیر قانوني کډوالو نورو محدودیتونو عملي کولو ته چمتووالی نیسي، په دغه هیواد کې په میلیونونو افغان کډوال د خپل مستقبل په اړه د بې باورۍ سره مخ دي. د ایران د حکومت د نوې پالیسۍ تر مخه به غیر قانوني کډوال د درملنې، تعلیم او په کرایه کې د کورونو اخیستو اجازه نه لري او د یو شمېر نورو حکومتي اسانتیاو څخه به بې برخې وي. په دغه اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. شاهین بونیری یې مهم ټکي وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې په داسې حال کې چې د ایران حکومت د غیر قانوني کډوالو په اړه د مارچ 28 څخه نوې پالیسي عملي کوي، ډېری افغانان نه پوهیږي چې د دښمن کوربه هیواد او خپل بې ثباته هیواد ترمنځ کومه لار غوره کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ځینو افغان کډوالو ویلي چې د نوې پالیسۍ له کبله په هسپتالونو کې د رنځورانو درملنه نشي کولی او د ډاکټرانو د انکار نو وروستو پکې ځنو خپل ناروغان بیا افغانستان ته راوستلی دي. دغه شان ځینې کسان داسې هم دي چې په افغانستان کې د جنو په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو نو وروستو یې خپل ماشومان د ایران په تعلیمي ادارو کې داخل کړي وو، خو سره د قانوني ویزې اوس هلته هم د زده کړو اجازه نه لري. د روانې میاشتې په پیل کې د ایران د کورونو چارو وزارت د افغانانو شپږ کیټګوري اعلان کړي چې د نویو قوانینو له مخې بعد د مهمو خدماتو حق ولري. په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د کډوالو په توګه رجسټر شوي، هغه کسان چې د اعتبار وړ ویزې یا د کار جواز لري، د ړنګ شوي افغان حکومت پخوانی کارمندان او هغه کورنۍ چې خونځي ته تلونکي ماشومان لري. دا په داسې حال کې دا چې تهران د بې اسناده کډوالو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او په تیرو 2 کلونو کې له 2 میلیون څخه ډیر افغانان له هیواده ایستلي دي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت چارواکي د دې اقدام دفاع کوي او وایي چې په افغانستان کې د پخوانی حکومت پرتلا په اوسنی حکومت کې امنیتي وضع ښه شوی او کډوال افغانستان ته پستنېدو کې هیڅ خنډ نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره اټکل کوي چې دا مهال د 2 میلیونه بې اسناده کډوالو په ګډون په ایران کې شاوخوا 4 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو ځینې ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په ایران کې 8 میلیونه افغانان دېره دي. په راپور کې راغلي چې په ایران کې اکثره د جرمونو، نامنه او بیروزګارۍ تور په کډوالو لګول کیږي چې په نتیجه کې د افغانانو ضد ډلهیز تاوتریخوالی ډېر شوی دی او د ایرانی پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا د ډلهیز نیولو او ظالمانه چلن لامل شوی دی. په برسلز کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان چارو شنونکي ګریم سمیت ازادي ریډیو ته ویلي چې مهاجرینو ته د اساسي خدماتو بندول به د کار بازار ګډوډ کړي او ډېر خلک به د رزق ګټلو لپاره غیر قانوني هلو ځلو ته اړ کړي. د نوموړي په وینا ډېر افغانان د ایران د کر کروندې او تعمیر په څانګو کې کار کوي او د ایران د کاري ځواک یو مهمه برخه جوړي، ځکه که دوی په ډلهیز توګه وشړل شي نو دغه سکتورونه به زیانمن شي. سمیت دا خبرداری هم ورکړی دی چې د تهران پالیسي کولی شي د ایران او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی نور هم ډیر کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو سواد ته د سواد په خوا داخله کې پرون یو دل بیا د سواد قومي جرګې ته ځایي مشرانو وویل چې دوی په ټول سواد کې د پوستر کنټرول لاندې د کنټرولمنټ بورډ جوړېدل نه مني. دوی وویل د کروندې خپلې زرخیزې او قیمتي مځکې حکومت ته نه ورکوي او تورې پورې کړي چې دا پرېکړې د دوی په مځکو د قبضې کولو په معنی دي. جرګې ته د سواد نه د قومي اسمبلۍ غړي ډاکټر امجد علي خان وویل چې د ولس غوښتنې په قومي اسمبلۍ کې پورته کړي او په صوبایي اسمبلۍ کې به هم ورباندې بحث کیږي. بلخوا جرګه کې د حکومت سره د خبرو اترو کوونکي کمیټه غړو وویل چې په اوس فلحال په خوازاخیله کې د کنټرولمنټ بورډ د نه جوړولو باور ورکړی خو ضلع انتظامیه وایي چې د سیمې د ترقۍ او امن لپاره د قانون مطابق کنټرولمنټ بورډ جوړول ضروری دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان روښانه کوي.
د مارچ په 28 نیټه د سوات په خوازاخیلې باندې په جمعات کې راجمع شوی د سیمې په لسګونو بشرانو ته د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او د ولس د کروندې ځمکې سرکاري کولو په ضد جوړ شوی جرګې ته مشران وویل چې دوی د تیرو هغه جرګو فیصلو تایید کوي کوم کې چې غوښتنې شوي چې حکومت ته د خلکو ځمکې د پوځي چاونۍ کنټرولمنټ بورډ یا نورو مقاصدو لپاره نه لاندې کوي. جرګې ته د خوازاخیلې شالپین کلي یو مشر حیدر علي خان وویل چې هغه خپل څلور کلن ځمکه څو کاله وړاندې د سارو هسپتال لپاره ورکړې وه. ورته معلومه شوه چې دغه ځمکه هم پوس نیولې او د چاونۍ برخې جوړوي.
دا یو مطالبه وو چې ما خو د لایشتار ځمکه د لایشتار محکمې را وکړه کوم چې په شمال کې دا د نن تر څلور کنال ځمکې دا وکړه دې محکمې نه خو دا دا ځان په توګه وځه راځي دا خو ما دې کوم لایشتار دا وکړه دا مونږ ته سره قبول نه دی.
جرګې ته د خوازاخیری د اولسي پاسون غړی محمد عمران تورونه لګوي چې د سواد ځمکه د مرګ نورو برخونه زیاتې قیمتي دي او دغه باندې قبضې لګول لپاره ځمکه په بیلابیلو بهانو نیولې کیږي.
دلته یې که سواد کې کوم مېمبر جوړیږي د بیره کمیونیکیشن د پاره دوی اکسترسکول او د جوړوي کوم مېمبر چې جوړ شي د دې نه پات پلیس سیکشن پورې لګول دي زمنګ چې کوم غرور دي زمنګ چې کوم قیمتي زریز مګی دي دوی اصل کې د دغه قبضې لپاره راځي. یو ارتیکل می کتل کوم ملوان می مودا شروع ده وای چې د 2030 پورې با د پاکستان کوم میدانی راکېت دي پنجاب او دا طرفونه حالت کې په ګرمۍ دا دومره سي واشي چې ځوان به حالت کې نه کیږي.
د خوازاخیل نه د قامی سبلی غړي ډاکټر امجد علي جرګې ته ویل چې هغه د سوات نه د اتا صوبایي سملو غړو سره په دا اړه خبرې کړې او په قامی سملی کې هم وخت پورته کوي.
موږ د نورې زړی ځمکې ضرورت ته چې کوم قابل کار شي مخه لري چې هغه موږ د کاش قابل او الټا چې د بین الاقوامي قوانینو خلاف یو قصه دي او چې زړی ځمکې د اولم د بدلې شامل جوړ زما په خیال دا نه عقل مني او نه قانون پاره باندې زمون زوایي حکومت موقف هم راغلی دی او پاره باندې زمون سر هم په کل خلاص دی. د تیرې دوه هفتونه زما د مشرانو سره زه خبرې وکړم چې ان شاء الله دا کومه خبره چې زه دلته کوم هم دا خبره به ناظم صاحب زه دې سمدې په فلور باندې کوم او تاسو یې بچار به
د سواد تحصیلي کبل او خوازاخیلې ولس د تیرو څو میاشتو راهیسې په دغه توګه احتجاجونه او جرګې کوي چې حکومت په یادو سیمو کې د فوځي چاونۍ سره کنټرولمنټ بورډ جوړولو تعین کوي چې د پوځ د انتظام لاندې به وي. د سواد ضلع انتظامیه وایي چې د قانون سره سم د فوځي چاونۍ سره کنټرولمنټ بورډ جوړول دي او دغه د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروری دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د میرام شارلنګ بازار دوکانداران وایي چې دوه کال وړاندې د وفاقي حکومت لخوا د دوی لپاره جاری کړل شوی معاوضې لا هم ټولو ته نه دي رسیدلي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې د 3,500 پورې متاثر دوکاندارانو ته معاوضې رسیدلي او د نورو دوکاندارانو د تصدیق عمل هم دی او د مالي فنډونو مطابق ورته په وخت په وخت معاوضې ورکوي. نور تفصیل له سیمینا د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرام شاه بازار دکانداران وایي چې لا هم هغه منظوره شوې د توانونو معاوضې ورته نه ویشي چې دوه کاله وړاندې وفاقي حکومت ورته جاري کړی. ضرب عذب عملیاتو کې میرام شاه بازار په مکمله توګه ډنګ شوی و چې د خلکو ستنېدو پس د بازار متاثره خلکو ته حکومت د دوی د توانونو معاوضې ورکولو اعلان وکړ او ډیری خلکو ته دغه معاوضې ورکړل شوې هم دي. د میرام شاه بازار دکاندارانو کمیټۍ چیرمن سناولا مشال ریډیو ته وویل چې 6901 کم اویا دکانونه ړنګ شوي چې خپل حکومت د هغې شمېر لیکلې منظور کړې خو ورته منظورې شوې معاوضې نه ویشل کیږي. په یو بل بانا یې په کالو نه تیر کړل.
میز لار بر ګرځي خو میز ته د خپل محافظه ملاویږي نه. دوا کولای شي چې میز ته یو نیم ارب ریپای منځره شوې دي خو د دوا کولای شي 500 ریپای ورولل او سکه یو ارب ریپای دی ایسو به سره پرتی دي او سکه دوا ارب ریپای دی وفاق سره پرتی دي چې دلته ډی صاحب ته وایي چې میز ته د پیسې بل نه تقسیم دی وایي چې میز نه د سیستم بند کړی دا کله یو بونه کله بل بونه چې صبح ولته وایي صبح ولا وایي 32 کروڑ ریپای تاسو د ډی صاحب ته پرتی دي بیا تاسو بیا میرا پیسې میږي کیمرا درول شي خو چې وفاق ته وایي هغه میشته دا خبره خو میشته چال سره جوړ کړی دا زر نظر یې روکړی چې میږه د عید خوشحی په وکی کرو یې نکړلې بیا میږه د دکاندور ټول رغوړي چې دوګر چې میږه احتجاج کی د وزیر اعلی کرمشي کی او د کور کمانډر کرمشي کی.
د میرام شاه بازار یو بل دکاندار شمس وایي چې دکانونه یې ډنګ شوي په هغې کې یې ټول سامانونه خبرې شوي خو ماویزې لا هم نه مومي که نور ورته چیکونه وویشي چې خپل ضرورتونه پوره کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې 3,500 پورې متاثره دکاندارانو ته معاوضې رسېدلې. د میرام شاه بازار دکاندارانو د تصدیق عمل هم ورسره روان دی. د فنډز مطابق معاوضې وخت په وخت ویشل کیږي څنګه هم چې نور فنډز راځي د پاتې دکاندارانو د تاوانونو معاوضې به وویشي. ضرب اعظب عملیاتو پس د میر علي بازار ټولو دکاندارانو ته د تاوانونو معاوضې ورکړل شوې. د میرام شاه نیمایي دکاندارانو ته او د داخل بازار بیا ټول دکانداران لا پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا احساس.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د اوبو د نړیوالې ورځې په اړه باندې یو راپور وړاندې کوو. په داسې حال کې چې نن ټوله نړۍ کې د اوبو ورځ لمانځل شي، په پاکستان کې د صوبو ترمنځ د اوبو ویش لپاره جوړه اداره انډس ریور سیستم اتارټي وایي په دې هیواد کې د اوبو کمی 50% ته رسېدلې ده. د اوبو د کمی بحران په اړه د یادې ادارې مشاورتي کمیټو اجلاس هم رابلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې سخت کال د وچکالۍ نه پس روانه میاشت مارچ کې بارانونه ورېدلي دي. ولې زمینداران وایي د غنمو فصل ته په وخت اوبه نه میلاوېدو له امله فصل خراب شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار خالدانی حضرتک.
د خیبر پختونخوا د زمیدارانو د اتحادی ویاند لیاقت یوسف زئی وای په خیبر پختونخوا کې 80% ځمکه بارانی او پاتې نهری ده. ولسه کال بارانونه ډیر کم شوي دي چې لوجې به د غنمو او نورو فصلونو پیداوار باندې زیات اثرات پریوزي. نوموړی وای تیر کال هم د غنمو بحران مخته راغلی وو او زمیداران د نقصان سره مخ شوي وو.
دا اوس چې په مارچ بیاش کې کم بارانونه وشو، د بارانونو کمی سلسله رالی او په مختلفو علاقو کې واورې وشوې، موسم یخ شو، نو په دې والا باندې چې کم گلیشیرز دي نو د هغې د ویلې کېدو شرح چې وه هغه ډېره کمه شوه او د هغې اثرات دا وشو چې په سیندونو کې اوبه چې دي نو دا ډېرې زیاتې کمې شوې او توربیلا ډیم چې وو نو دا بالکل ډډ لیول ته راغی. نو یقینا چې د دې اثرات به په روان چې زمونږ کم فصلونه نو په هغې باندې به هم ډېر زیات پریوزي او په سیندونو کې چې د اوبو کم لیول دي نو دا یقینا چې ډډ لیول ته راغلی دي. چې که د اوبو دا مسله حل نه شوه او د اوبو دا بحران هم دغسې روانې نو ملک به یو پیره بیا چې کم دی نو د زرعي اجناسو د کمی بیا خصوصا د غنمو د کمی سره د هغې به ښکار کېږي.
بلخوا د مومندو ضلع د زمیندارانو د تنظیم مشر ملک ګلاب شیر مومند مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي سکال د وچکالۍ د وجې په مومندو کې د غنمو کرکیله 80% کم شوې ده. دی وایي د غنمو ترڅنګ نور ولاړ فصلونه هم متاثر شوي دي.
یو چې کوم بارانونه کم کیږي نو د ځمکه د لاندې چې موږ سره د اوبو کومه سطح ده نو هغه ورځ په ورځ باندې هغه هم مخ په ښکته باندې روانه ده چې د هغې په وجه باندې زمونږ د علاقې کومې ابادې ځمکې دي هغه د بنجر کېدو ښکار دي. ورسره که بیا لږ ډېر بارانونه وشي نو د هغې هغه د سټوریج موږ سره باقاعده داسې نظام نشته دی چې دغه باراني اوبه موږ سره یا اسمال ډیمې یا چک ډیمې وغیره موجود دي چې دغه موږ سټور کړو نو د هغې په وجه باندې هم زمونږ د اوبو لیول ډېر مخ په ښکته باندې روان دی.
د نړیوال مالیاتی فنډ IMF راپور تر مخه د اوبو د کمی سره مخامخ د ملکونو نوملړ کې پاکستان په دریم نمبر دی. پوهان وایي که د اوبو کمی مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول نو راتلونکي کلونو کې دې هیواد کې د اوبو کمی سنگینه مسله جوړېدلی شي. خیبر پختونخوا کې په موسمیاتي بدلون ژور نظر لرونکي اکمل خان وایي پاکستان کې د اقلیمي بدلون د وجې نه صرف ترجحرارت کې زیاتوالی راغلی دی بلکې دی د ژمي او د پشکالي بارانونو لړۍ هم متاثره کړې دي. دی وایي د بارانونو کموالی او وختونه بدلېدو له امله د غنمو او نورو فصلونو پیداوار هم کم شوی دی. اکمل خان زیاته کړې ده را روان کلونو کې پاکستان کې د اوبو کمی نور هم سیوا کېدلی شي باید حکومت ورته پاملرنه وکړي.
مونگا چی کم دے دا تیرو دیشتو کالو ڈیٹا چراوالو دا غیب بیسز باندے مونگا دا مستقبل فورکاسٹنگ کو او دا فورکاسٹنگ دا پینزو کالم کی دیشی دا پینزلس کالم کی دیشی او دا پندوس کالم کی دیشی دا جمعی پا حوالی سرا دا فسنون چی کم دے زیاد بخرابی گی چونکہ بارنون کم چو نو واتر ٹیبل ام لاندی زی دا بو شارٹیج برازی آگے لکھو کہ چی کم دے کہ واتر ٹیبل آلریڈی ڈیر افیکٹ شوے دے دا گرمی فسنون چی کم دے دا غیب دا پارا چی کم دے باران بزیاد چی کو ٹیمپریچر بخیجی نو داغی با گروت سائیکل چکم دے آگا با ایفیکٹ کی گی او داغی کوالیٹی او کوانٹیٹی دوارا با ایفیکٹ کی گی. مونگ تا پکار دا چھے مونگا اگریکلچر سیکٹر چکم دے آگے باندے پورا توجہ ورکو.
گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس تر مخا پاکستان دا وقت دا موسمیاتی بدلون نا زیاد متاثر کیدن کی لسٹ کی پو پینزم نمبر دے. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې WMO کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب په مجموعي توګه 13 میلیونه خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجې پاکستان ته د 13 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګه سي. تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو د مردان د ځوانانو یو ډلې چې مخکې به د روجې په وخت مسافرو ته په سړک د خوراک ډبي ورکول خو سخ کالی د مردان په کالج چوک کې د روجې ماتي دسترخوان لګولې. د ځوانانو په وینا چې په وړومبۍ روجه ورته د 209 تر 2500 پورې روجهدار راغلي وو خو د روجې تیرېدو سره دغه شمېره سیوا کیږي او اوس دغلته شمېر له 200 سیوا شوی. د فیکسټ په نامه د تنظیم کې زده کوونکي رضاکارانه هم راځي او د نورو ځوانانو سره مرسته کوي. نور
دغه گناه د مردان د ځوانانو د یوې ډلې دي چې د بیوزله او لاروي مسافرو لپاره د روجي لړومبه نه هر ورځ د روجه ماتي تابع کوي. د ځوانانو په وینا چې هر کال به په سړک د پاسه مسافرو ته په ډبو کې خوراک ورکوو خو سخ کالی په کالج چوک کې د روجماتی لپاره دسترخوان لګولې دی. د فکسټ په نامه د ځوانانو د تنظیم یو کړي شهابوان مشال ریډیو ته ویل چې پړومبه روجه ورته د 200 تر 2500 پور روزلدار راغلی وو خو د شلو روجو پس دغه شمیره له 200 اوړېدلې ده.
د دې دسترخوان خاص مقصد دا دی چې د لارې چې کوم مسافر وي هغه په لارو باندې تیریږي د هغې دپاره مونږ خاص کر دا دسترخوان لګولې دی. د دې چې کوم ارد گرد خلک وي غریبانان وي خپل کور کې چې کوم دی یو ښه دسترخوان نشي لګولې. پیسو مین ذریعه چې زموږ دا نو هغه په لاره باندې اوس هم تاسو وینئ زمونږ یو ولنټیر ولاړ دی او په لاره باندې چې کوم دی نو ډونیشن کیږي د لارې چې کم قسم راځي کاغه رشکې وال دی که سائیکل وال دی که پیدل دی که گاڑی وال دی که چا پنځه روپے وس کیږي لس روپے وس کیږي سل روپے وس کیږي ازنګ پر ڈونیشن باکس کیږي او درې ڈونیشن باکس ماخام چې کم دی زمونږ چې کم ټیم دی هغه کینه په دې باندې حساب کتاب وکړي او بیا په سوال باندې عمدہ پیسې چې کم دی زمونږ په دې دسترخوان باندې لګي.
دا مردان اوسیدونکي طارق خان مشال ریډیو ته ویل چې هغوی په یو کمپنی کې کار کوي او نشي کولی چې هر ورځ کورتا د روجماتی لپاره لاړ شي. دا طارق په وینا چې هر ورځ سره د ملګرو دلته روجمات کوي.
دا ټایم دا لیمیټډ ټایم چې دی کې مونږ ځان ته تیارولی نشو. دا یو خو انیشیټیو دی د سټوډنټس لپاره. دلته سړي سرکل کې یونیورسيټیز ډیر دي, آفیسز ډیر دي, دا سه اوپن مارټس دي. دا غي چې کم ورکرز یې غرا شي مسافر راشي دا ډیر خو انیشیټیو دی د دوی ینګسترز او پکار داسي چې دا سه نور ډیر ینګستر راشي او دا انیشیټیو والی نو دا یو خو انیشیټیو دی.
دا مردان اوسیدونکي یو ځدکونکي سلیمان شاهین په وینا چې هغوی روزانه دلته پر رضاکارانو توګه راځي او د نورو ځوانانو سره پر جماعت کی مرسته کوي.
مونږ جی د ډیپس ریل د ګرازو ایز ا والنټیر دي سره مونږ کار کوو چونکه دا مونږ خدمت خلکو لغواړو. دل د ګرازو دل د کی مونږ سره حوصله ایز خلک امرازي خاص کر مسافران امرازي غریب طبقه شي کمدد مردان نوغیم رازي او دل د کی مونږ سره افطار پټی کوي مونږ له خوشالۍ کو په خلکو دا پیکټ چې کم دي دا هر چا کور دل د کی بغیر غریب هر حوصله ایز خلک هر فیمیل میل چې څومره دي مردان چې څومره دي
دا فکسټ مردان په وینا چې درو جماعتي لپاره ورته روزانه د سلو نه زیات کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکي راځي او رضاکارانه دوی سره خدمت کوي. بی وای چې دسترخوان تر څنګ بی په مردان کې د روزې لپاره بے وزله کورنو ته خوراکي توکي هم ورکوي. عظمت علیشا مشال ریډیو مردان.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز, د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز, او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو, د روزې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن د اعتکاف په اړه معلومات درکوو. اعتکاف څه ته وایي او په روزه کې څومره ارزښت لري؟ موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي. راځي چې دا وګورو.
د روزې په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده, د ټولې اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موقت سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمې څخه مدینې منورې ته راغی, د هغه نو وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې, په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده و فرمایله, نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزې لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. په هغه ځای کې چې د ټول نصیحت پردي ځای, ځکه چې څرنګه عبادات او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردي او د خفا ځای ثواب زیات لري, نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسېدل, چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسېږي, او ما سوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدود نه نوزي, دي ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول, انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم, د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي, پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي, تسبیحات او ذکرونه کوي, او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي, تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان, د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې ده, او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شوه، نبی علیه السلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړ. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته او بیخي به ځانته شو او عبادت به کاوه، او خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي په هغه کې زیاد دلالة القدر امکان دی، نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. دلالة القدر ثواب چې دی دا د زر میاشتې قبول عبادت عمره ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.